ده ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شوه. د خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس په موکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخو کې څه کړی دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی آزادۍ رادیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوی او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوی دي. خغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د جنیف کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه بعد افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2000 کال د پرختیایي کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند ځانګړي استازي وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي آزادۍ رادیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکي د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته اور ورکړي.
د بادی په وینا امنیتی پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند په ګریشکو لسوالی کې تیر شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیری وژل شوی. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوی څو تنه سرتیری هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې اورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیری مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو اونۍ وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نا څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یک شنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمیدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1.5 لک کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تیره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1200 پرله پسې ورځو راهیسې دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گزار کړل. د مظاهری ورسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. مظاهره چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږو ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د اتیا کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علیکم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې د ما خطر کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدون کی است او هر چی چی است روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو، لکه څنګه چې تاسو پیګی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0999 25 50. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی راسره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونیتا. بله ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونیتا. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې پړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
پیله چې ټول روزول سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي وسیږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمی دوم تکرار نشي. د هپاتایټس بي په اکلا تاسو د کړو چې دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي دا چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخر خبره د شي وخت کې معلوميږي او د کیږي چې د ناروغي په اخلاص کې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي.
بله،
د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچېره شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوښي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اراده علائم لري.
بله،
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادېږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي مې سره وړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادېږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب مې سره وړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب مې سره وړي. چاره هپاتایټس اے وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او ای. ان دې ډول خو فکر کوم زمونږ د نن ورځې موضوع همدغه هپاتایتس بی اثر جوړې چې موږ هم اصطلاح کې ورته وایو په همدې باندې تمرکز وکړو. نو دا داسې یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کېږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جګر ده. نو که چېرې جګر نه اوسېږي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولی خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغۍ باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. پاره باندې کې دې چې تفصیل سره خبر
وکړو.
زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بدن کې موقعیت لري او د بدن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ته یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متره په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترتیبيږي کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي دنه د ویان یې همدلته هضم کیږي او د هغه البته میتابولیزم کیږي استقلاب سره ترتیبيږي او د هغه په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یې دنه د ویان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د دنه کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې کوم زهري مواد تولیدېږي دا غې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له تمیقې اطراح کوي د غایته مواد سره او مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت د لاسه ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه خو ډېره زیاتې دي خو اوریدونکو ته هم وخت ورکو کچیر په دې اړه راته وایي از دوستان به هم پرې پوښي. تور زیړی او سپین زیړی زیړ زیړی یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیړ زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نمونه باندې یادوي. تور زیړی هپاتایتس بی ته معمولا زمونږ خلک وایي.
بله
تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنگ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنگ غوره کوي. دا رنگ د ادرار رنگ کیږي لږ تغییر کوي زیړ ته تور ته ورته زیړ رنگ کیږي. نو کیدې شي په دې خاطر باندې د خلکو ته تور زیړی وایي او دا اکثره په هپاتایتس بی کې منځ ته راځي د تور زیړی یا د علائم چې ما وویلې. سپین زیړی بیا هغه ته موږ هپاتایتس سی وایو. دا غي وایرس بيخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویل هپاتایتس سی یو د هغه جمله وایسته نو چې دا نه تخیل کېږي مخکې ما ذکر وکړ چې ا بي سي او دي او اي. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډیر زیات دغه نه کېږي ډیر نه دی خبر حال په شرط حالات کې دا هم په دې باندې بدلېږي په مجموع کې په دغه شکل باندې باندې شوی نه چې سپین زیړی او تور زیړی هپاتایتس بی ته ویل کېږي او سپین زیړی هپاتایتس سی ته. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایا اخیستل شوې وه هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایتس باندې تشخیص ول چې په هغې کې 1303 هپاتایتس بی ناروغان وو او 1306 هپاتایتس سی ناروغان وو. البته دا هغه احصایا ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنې تشخیص شوي دي لیدل شوې ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکرینینګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې او هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو اوسي خدماتو ته هلته دا چې یو وخت ودلن اصلا د هپاتایتس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر او وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ او دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمیر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0800 22 55 په دې شمیرو باندې را سره پړی کشئ که چیرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه وخت بخیر. بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلام، وخت په خیر. د موږ راغوري علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونې ته څوک لکوم ځایه؟
ډېره مننه کوم، افغان یم، د کندهار
ولایت. مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لرئ کولی سئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا پاک لپاره پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، که چیرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورونا د مرض څخه جوړ شوی یم، شانې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کده لاړ شم، لږ کمه ساه لنډي راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ د ورور؟
او ماته کدا یو وای چې عمر ته کال ده او څورج کیږي چې په کورونا باندې اخته شوی ده.
بله، یعنی یو عام میاشت مخکې په کورونا باندې اخته شوی وو، اوس چې د باندې وزي یا همګرزي سابندي ورته پیدا کیږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، دا د وای چې سم بیا ورکړه د قامن پیرا غلی و نو سم بس چې یعنی ګرځم دا چې څو کدر بلار زما څخه سابندي لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب ویل چې عمر مو څو کال ده؟ ډېر ښه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی سئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب، ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود د دې ته کولو کې ډېر رول ادم کفایه کې و، یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت ادم کفایه منځ ته راوړي. د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګنیو واقعیت موږ ته ستون معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی څه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافي مقدار مایعات واخلي او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمونو یاګانې یا سینه بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوی وشي تر څو په دغه سي یو ضعیف حالت کې کچېره بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کې شي متضرر شي. نو کچېره دې خپل حفظ صحه ته توجه وکړي، دې وجود مقاومت د معافیت قد تقویه کولو ته توجه وکړي او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي او هغه ادارې چې ډاکټر ته ورکوي هغه تعقیب کړي، انشاءالله چې دې ته خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخته دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري، ضعیفي او خستګي احساس کوي، انشاءالله دا به ورو ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو، تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ
ټیټ.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونې ته څوک لکوم ځای نه خو د راډیو غږ
ټیټ.
سهیل صاحب، په خیر اغلی خبرونې ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پوښتنه خو مې د څه چې یو خپل ته تسلیم لرم چې د زیړې مې لاره تور زیړې بیا مې تداوی وکړه دا تقریبا خیمه اوس خو د خدای فضل ده. خو چې آیا ډاکټر ته پوښتنه کوم چې د تور زیړې د فعال خوراکونو کم یو بیا ضرر کوي چې هغه سره هغه نه باید خودداري وکړي؟ پوښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوړونه سره ځان وساتي یو او زیان وسپیره لپاره یو څه مشکل لکه دا مخکې اورېدونکي مو وکړل د تقریبا د سرتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی. نو یو څه دوایي کې سره وښي خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغه څه وکړم او ما کې څه یو نجي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کمه شي.
سامه دی، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ډېره بیا هم تکرار کوم. مهرباني ډاکټر صاحب.
صاحب، تزما مشوره ده چې دوی کچېره دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی وسیږي او د جګر وظیفه نورمال وي یعنی طبعا دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نارمل وي. کله چې خپل نورمال وظیفوي حالت سر ته رسوي روټین نو دا داسې حالت دی چې جګر نور د خطر نه وته دی. او په دې صورت کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندي نشته ده، کله چې خوري سبزیجات دا ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړیږي ورته. خو که داسې وي چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختل وي، دوی لا اوس هم په سترګو کې زیړی لیدل کېږي، په جلد باندې اوس زیړی لیدل کېږي، نو په دې صورت کې بیا ښه ده چې د زیات لحمیاتو او د غوړ شیانو نه، یعنې د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټي وخوري او خټکي، دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده، هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله، چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي، د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي، نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنیز دی، یو عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي، دغه عملیه سرته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزوری او ضعیفه وي، په حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان، تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نه شي، جګر ډېر مصروف پاتې نه شي. نو خواږه په وجود کې طبعا وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې، خو دې ورور وویل چې ما اوس ټیسټ منفي شوی دی، نو دوی کولی شي چې هر رقم خوراک وکړي، کوم پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دوی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې مستې همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو دې سره
تخلي انشاءالله انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کېږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړي څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړي لکه څنګه چې ما وویلې دا هپاتایتس بي عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنې که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنې ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقې زه به اول خپله غسیحي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې هپاتایتس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي، چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې انسان ډېر زیات ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظالصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي، اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراد کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده، چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره. جنسي مقاربت لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي،
دا غی لاره نه دا غی کوم شوم چې تا ولود کیږي دا غی تمام د د دې د مینه نه دا نه رینج خاله دلې شي افغانستان کې ټول د انتقال لارې همدا دي د ناروغي پندارنګ د هپاتایټس ای او ای په حق لچې امام ولې د هپاتایټس ای او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغه خوري صحیح پاکونه مینځل شي نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي
بله. خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوانو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0995 او 0225. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبري وکړي او لا هم خبري روانې دي، خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غاک ما اوري؟ بله، ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله،
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اراز او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نشانې دي. نښې نشانې عبارت دي د خستګي نه، د ناروغ بستره وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دل بدي استراحات به لري، د ګیټې درد به لري، البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي، همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دشو متیازو رنګ هم تور رقم زیر تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراده لري، همدارنګه سبب لري، او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراده علائم همدغه دي. نو کله چې دا اراده علائم په وجود کې لیدل کېږي، خله چې ناروغ د څنګه سره په مرسته وکړي، او البته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو. ولی سلامونه، وخت مو په خیر. بله، هله دا د ټلیفون غک، البته د رادیو غک ټیټ کې مې باندې څوک لکم ځایه.
زه احمد شریف یم، تخار د ولایت مسکل مسلم نه توستا او ورډین کې.
علیکم شریف رور، په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه د درلوده؟
پوښتنه ده، زه مو د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی، د غوړې سي یو پیه ما چې مو سره دې کتره کار نه خوړ، ډاکټر ویلی مو چې سره دې ډیر چټل دی، بیا شوم یو څه د سي دوا کوم چې دې خوړم، په میاس کې چې اول تاریخ دا و خوړم، یعنی اخر دمیا سی بیا ز مجبور مکالاتم چې لاس دونه انټیبیوټیک یا سره د نورو دوا لږ سره وخورم، بیا نو یو لاس یا پنځه لاس ورځې کال جوړ ما دا غواخه وخلم جوړ ما، خو بیا دې څه چې تاریخ پر کېږي بیا ز انټیبیوټیک وایو خورم، سره یو کوي پټکوي او سترکسینا او دا سره خورم.
ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
او زه پوښتنه لرم، د ورور خپل تکلیف د لګون غو نیو ویل چې د زړه مشکل لرم، او کال کې
ته مجبورې ګم چې انټي بیوټیک وخورم نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور راځي بند وو، عملیات یې کله ما ډاکټر صاحب منچر په کابل کې، نو هغه د خدای مرسي چار ځای دی، خو تلیفون یې کار نه کوي. څنګه تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کیږي؟ څو انټیبیوټیک ونخورم ډاکټر یې رانه کړم؟ زه نه ښکېږم.
مننه وروره، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو راډیو ته غوږ شئ. ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا و یا ستونزه دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ وروسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سږي تکلیف پیدا شوی، وای تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي وای د دوی زکام نه کیږي او نه جوړیږي.
خپل یو چک وکړي د الرجي یا د حساسیت، داسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري، او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټاني حالات سره مواجه کېږي. دا یې ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار به ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي. که داسې وي نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو داسې د حساسیت ټست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي، او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کېدی شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري، نو هغه وجود به غیر حساس کېږي او زر زر بدا زکام ریزش نه کېږي. او په موضوع کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کېږي، د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کېږي، ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي، هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو هر خوراک باید ونه خوړل شي. تر دا ده چې د د د د دې کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي، ترڅو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلد ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، بیا هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلې، سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم. فرزانه
علیکم سلام ورور مهرباني، څوک لا کوم زینه مړی کني ودی؟
فرزانه سهیلا فرمایم علیکم، لګینه د بغلان ولایت.
پسرلی صاحب بخیر، اغلی خبروانی تا موضوع مو تور زیرایی دا کما پوختن لری؟
برزان از ما خود دو پوختنی دیوه دا موضوع سر تغلی دا برا دا موضوع نبانده دا دا موضوع سر تغلی دا پوختن دا تور زیرایی یو بل انسان بل تزی کنزی او بلا پوختن ما دا 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 کسی مخترم از زیر دیر کمزور ایم ما دا که دواه و که دیر کمزور ایم بیشی دا زیر پو بسر بدا کم نسم تیناستلی.
او لمړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړی.
او لمړی پوښتنه دا خوردان چې دا تور زړه دی دا یو انسان خپل انسان ته زیږي.
سامده ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مو واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه نه مخبره دا د دې سره راغلم چې تاسو ښه راځئ چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
bale
از دوه جنوي او کپدي عمر کې احيانا وجود کمزوري احساس کیږي، نو خره چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي وجود تر څو وکړي چې هغه په انسان متوجه دي نه او د عمر سره ځات نه شي. نو کمزوري نه سره په دغه عمر کې د ډېر عمده علت نه وي کلي، نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خره چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فراک تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خره دوی د انتقال لارو په هکله خبره وکړه، په هغې هکله موږ مخکې خبره وکړه. د تور زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هماغه د وینې طریقه ده.
بله یعنی کرونا غوندې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل، فقط د وینې د انتقال د لارې نه دا انتقالېږي. که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي، نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده، او اخونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
دای عمده لري.
بله ډاکټر صاحب، د تور زیړی پر پوښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه، په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغ نه لري، تقریبا یو شی دی، یو شی وي، سیر هم تقریبا یو شی وي، او تراوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه وو معافیت که داسې وي چې کمزوری وي، اکثره خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمپنی لري، نو کمپنی د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغوی مقاومت ټیټ وي د وجود، نو په هغوی کې دا ناروغي به اکثرا مزمنو حالاتو ته رسېږي. مونږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی چې د سیر له نظره هارد بخش برخه هارد ډول باندې منځته راتګي، او په مزمن ډول باندې منځته راتګي. کله چې دا وجود ته داخل شي، لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تر څلور میاشتو پورې، د یوې نه تر څلور میاشتو پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي، او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږو میاشتو پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د میندې یو شي او وجود بېرته سالم شي. نو په اکثره واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د میندې یو شي په شپږو میاشتو کې، او انسان بېرته نارمل شي. نو دا په هغه صورت کې څه کېدلی شي چې د انسان د وجود مقاومت زیات وي، انسان وجود دخلې وجود ولري او مقاومت یې وجود زیات وي. خو که چیرې انسان کمزوری وي، کمخونی وي، یا ځینې نور امراض سره ولري، شکر ولري یا ایچ آی وی ولري، نو دغه ناروغانو کې بیا وجود کمزوری وي، معافیت کمزوری وي، نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي. شپږ میاشتو نه وخت زیات کې اخلي، کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتو نه وخت زیات واخیسته، نو دې ته بیا مزمن هیپاتایتس موږ وایو، چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي، او تداوی هم دوامدار وخت کوم مثال کې نشي، تقریبا شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري. او
بله ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي، نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغي نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چیرې د ناروغ چې د ناروغي باندې اخته دی هغه اوبه څښي، او په هماغه ګیلاس کې بل ناروغ اوبه څښي، که چیرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي، نو دا خوله د زخم د لارې نه میکروب ګیلاس ته انتقالېږي، او که دا اوبه بل انسان اوبه څښي د هغې په خوله کې زخم وي، نو بیا چې د هغې ته هم دا ناروغي انتقال شي. موږ داسې لیدلي دي چې په کور کې یو کس مصاب وي، د هغې نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شوي وي، او په دې کور کې د څوک کوم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کېږي، بیا ورپسې بل وفات کېږي. دغسې د مرګ سبب کېدلی شي، نه یوازې د مرګ سبب کېږي، بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي، لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی، کله چې دا په عدم کفایه باندې موازی شي، یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي، نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. چې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو، هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي، نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان عایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز سره هم په شکل عاید ونه لرو، نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل، تاسو د پښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کېدلی شي، او ډېر ناوړه خطرناک خلاتات هم منځ ته راوړلی شي، لکه څنګه چې مو
ډېره مننه اوریدونکو ته ورسو. بلې، سلام، وخت په خیر. هلو، سلام، وخت په خیر.
علیکم سلام، خور څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه
لاړ کني وایم. جان محمد، په خیر اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لری؟
پوښتنه می تعقیب کړی ده. اوله پوښتنه می ساتل نه دا اوریدونکي چې څه چې هوري، یو اوریدونکي یا یو درې او څلور اوریدونکي اخی بهاله به ډاکټر
سامد
څه چې جواب ورکول شي، څو خاصه بیان ورکول شي.
سامد، ډیر مننه.
دا پوښتنه ده چې د تور زیړی د زړه په تکلیف مشکل دلره ما، د زړه تکلیف دلره ما چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا زړه پاسوب دی، ستا د زړه پاسوب دی، د زړه پاسوب پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي،
دغه انټیبیوټیک چې ما پښتنه وکړه دغه انټیبیوټیک یو څو عمر ما کار کړم نو ماته آیا دی وزه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی د ادرار من نه سره برابر دی په دغه څه ماته جواب راکړم
ډیره زیاته مننه او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب
د ادرار مشکل نه سره خم به وروره
نکیږي
بندش لري
هو بندش لري هغه بیا په سره کې بیا د سیرومایز ګولې استعمالو ما برم بیا نه کوي وسه ما سیرومایز ګولې استعمال نه کوم به په تکلیف ما
نو دا ترانو د ګردو د ځې خبره ده کنه کړی
نه نه دا هغه وایي په ګردو کې کوم مشکل نه سته
ښه صحیح
سلام ډیره مننه جان محمد او بلې اړیکې ته هم ورسو بلې سلام بلی سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام ارسل خور سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل یو شرا تروغ او جوړ وي
ډیر زیاته مننه ورور مېرمنې څوک لکم زایا
ډیر زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوی چې مخکلي او خیسه هلمنه
عزیز الله کومه پښتنه لري
ډاکټر صاحب مې خورجانې پښتنه چې د تور جریده فاره اوس په افغانستان کې څو ډول واکسینونه شته او موږ څه کولای شو چې دغه جړې سزا و
ډیر ښه ډیر ښه پوښتنه ډیره زیاته مننه د تاسو نه او یو بل اړیکه هم اخلو بعد دغه نه بیا ورشو پوښتنو ته بلې سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم سلام وخت په خیر مهرباني څوک لکم زه
خیر وسه سلیمان د کندوز ولایت د سیاچو لسوالین تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام په دې خلک چې یو نیک مرغه خړی
ډیر مننه مې ربني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب په پوښتنه دا د کنيستان چې یعنی تور جړې د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاتا خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان درسي او بل پوښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړي د زیاتوالي نشه ده کنه دا د یو پښتنې مې
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې رابه شو ډاکټر صاحب لمړی پښتنې ته چې خغلی جان محمد پښتنه وکړه پښتنه تاسو اخیستید او ما
درته
مهرباني ډاکټر صاحب
نه پر ټول لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا د وړ موضوعات سره تړلې دي بالکل موږ دا پښتنه په ښه کلمه تر هغه لا کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي موږ د زړه ادمي کې فایو وته وایو په دې چې کې وته کانجه څه ډېر تیار وایي په دې حالت کې زړه غټيږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ په ځای باندې چې ګنه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزورې شي د زړه ادمه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي دا یو ګردې هم شامل ده ګردې د انسان د ګردې چې هر انسان لري هغه هم دغه حالت کې صحیح وینه ته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح نه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نه پسنګی لري د خو پرڅوب لري او د سګو پر څوب لري هم ورته د سګو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي د کزره نشي کولای چې هغه ټول نه جذب کړي به تاسو پام کې
bale او د عزیز الله پښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال د سره خدا دا د چې دیوریټیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا به منظمه واخلي مالګه به کم اخري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونس کی بهتره دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
کړي او دا وایي کوم مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
دا پوښتنه کړې وه بالکل د تور ځینې لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر دې واکسین په نوم یادېږي درې دغه د دې د واکسین کې کله چې انسان درې د دې واکسین وکړي اینا بیا نور بیا مکیږي عادي اخل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر دوز کیږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د دې ناروغۍ نه مخکې دا د مهمه ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا د یو سلو تنور نوي ملکونو سره په ګډه په همانډي دا پریکړه وکړه چې
د هپاتایټس بي واکسین د لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي. او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول ملکونه کې افغانستان هم شامل وي، تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کی او یا
بله
د دې ستراتیژي په سیر کې باید نوې چې تر 2010 کال پورې باید اندیش دې چې خلک د دې ناروغینه وقایه کې نو وقایه تر او مهمه هغه اند واکسین
ورکړي. بله، او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو، د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عامه روغتیا وزارت سره خبري وکړو.
د سلیمان ورور چې د کندور نه پوښتنه کړې و، دیول چې په تور جوړې کې کم خوراکونه وشي، که انسان تور جوړې لري نو کم خوراک. اره مخکې ما هم ویل بیا تکرارم دی ورور ته، کم کسان چې په تور جوړې باندې مواجې دي وخت دی پرې، دوی باید خوراک خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډېر واخلي، که هغه مالته کې وي، که هغه په هندوانه کې وي، او که په نیشکر او ګړو داشیان، دا دوی نه ډېر استفاده وشي دا بهتره ده. او دوی ویل چې که چېرې ته به سر د دوی سلاد ولري، آیا دا د ټول زري نښه ده که نه؟ بلې، سمه یې نښه ده، سر د دوی نښه کېدلی شي، اسهالات حتمي نه ده، د نورو امراضو کې هم کېدلی شي، د دې ناروغۍ عمده نښې ولې د ناروغۍ د وخامت نښې دا دي چې د هغه په معایناتو کښې معلومېږي، د جګر وظیفه یې مونږ ګورو، او د هپاتایټس سټېټس یې مونږ ګورو، د هغې نه مونږ د دې ناروغۍ وخامت معلومولی شو، خصوصا د جګر د وظیفې نه او د جوړې د لیوال نه مونږ وخامت معلومولی شو.
بله، او دوی دغه پوښتنه هم درلوده، وایي کوم شیان باید ونه خوړل سي په دغه حالت کې؟
که چېرې ناروغ په هر حالت کښې موجود وسي، یعنې هپاتایټس بي ناروغي ولري، که هغه هر ځای که مزمن وي، نو ښه ده چې غوړ خواړه ونه خوري، وازدې او شحمیات ونه خوري، او غوښې غټې غوښې دا شیان ونه خوري.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عامې روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې اوسي. ډاکټر صاحب، شاولی معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي، د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خپرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت په خیر. په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي. په سر کې به یوه پوښتنه د تور زیړي په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړي نړیواله ورځ د اسد میاشتې په 10 ده، چې موږ دغه ورځ نن راواخیسته، ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نه شو کولی چې خبرې ولرو. د عامې روغتیا وزارت د تور زیړي په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستیامی د ستراتیژی چې مطابق د نړیوال روغتیایی سازمان د ستراتیژی سره په ګډه سره د هغو سره په همغږۍ سره جوړه سوې ده. زموږ هدف دا دی چې څنګه کولی شو وقایه وکړو، څنګه کنترول وکړو، او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپله واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولې موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقېږي. یعنې دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقوو، او په غټانو کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بحث کې چې هپاتایټس سی دی، د دې لپاره چونکې دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول استراتیجی ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایع مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول کو نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سوه زره ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سوه زره او د سی لپاره درې نیم سوه زره په حدود کې موږ ازموینې ترسره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د درې زره چې دوه زره اته سوه دي کلی ډول وایسو چې درې زره واقعات په درې نیم سوه زرو کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې ده؟
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو، چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښو د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر شي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په څو پنځه حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې پنځو ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه د خوست، پکتیا ده او کابل دی، هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علمای کرام دي د هغو سره دغه آیسي مواد ویشو، پوهنتونونو ته ویشو، مختلفو سکتورونو ته. او کوشش مو کړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هیپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الله دی، د خدای په پازل سره دا لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی، لکه کابل، خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې یو سل یو نوي ناروغان چې دی هغه ریجستر کړی دی. اول خو معاینات یې تکمیل شوي چې مثبت و، د هغو څخه وروسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړې ده. دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخونو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو، دا اوس هم چې چونکې اته ویشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو، چونکې کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاتایټس داغونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي، هغه سلمانیان دي یا موږ دي باربر ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه ارایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړوي. نو داغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه دا کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو هرته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل فغټ غټ شهرونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جنابی وزیر صاحب سیاتیامی پیغام ته ټول روغتیایي مراکز ته ورسو چې هلته بعضی لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول شوی دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره لارې خلکو ته زموږ پیغامونه ورسو.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دا تور زیړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم. دا تور زیړی موضوع چونکی د په خاص خړای جسبه ده چې هپاتایټس ته د تور زیړی نور کوي ولې مله نظر څخه دا صحیح د طبي لنګا څخه دا صحیح استلا نه ده ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دا د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او رسله څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کوم ما درتول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې ولې د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو یعنی د ډایمنډ په نامه ایم یاداوج د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ترتوشت الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت را منځ کې دی ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضی هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي نو په دې خاطر بعضی کمپنیانی وټونه دلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي یعنی هغه ادم دادی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه یعنی په 1990 کال کې تور زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روغ شوې دي.
ما مخکې وویل چې موږ
په مونږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټول
د افغانستان په ټول ولایت کې البته
په ټول ولایت کې ما درته چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم مش ماینا تقسیم دي 3500 مش هپاتایټس بی مثبت سوي دي او 2000 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي ولې د دې زیاته اندازه چې د مش زیاته او اکرچ را مسکیږي هغه هکستان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقي په دې کې د دې پیسې زیاته د کوم سروې مشکړه ده او پاینال کې هکستان چې په محابسو کې دي یا هکستان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا او خصوصا کوم کسان چې د د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي د دې لاریم د دې امکانات ډېر زیات دي نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دي نو کوشش وکړي چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېر مننه
چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل
ډیره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندګي
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ یعنی د سې شنبه په ورځ نړیواله ورځ ده په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو بلو یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د مک همکارانو نه واوري. د خدای پمن.